السلام علیکم لغر مینه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادۍ راډیو یوې بلې یو سات خپرونې اورېدو ته رابولم. دا خپرونه د طاهر روخان په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. افغان مقامات وایي چې په کندوز کې د جندالله په نوم د یوې وسله والې ډلې قومندان وژل شوی دی. بلخوا په هرات کې تېره شپه د اور لګېدو له امله ګڼ شمېر کسان مړه شوي او پراخ مالي تاوانونه هم اوښتي. دواړو موضوعاتو په اړه په همدې خپرونه کې جزئیات خپرېږي. خو په سر کې اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په هرات ولایت کې دوه بلند غاز یو شرکت ته څیرمه په یوې ورلګیدنه کې اولس کس وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. په کندوز کې د جندالله په نوم د وسلوالې ډلې قومندان قاري غلام حضرت ووژل شو او د شمالي او جنوبي کوریا چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې پر کمولو سلا شوي دي. بشپړ خبرونه. په هرات ولایت کې دوه بلند غاز یو شرکت ته څیرمه په یوې ورلګیدنه کې اولس کس وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي. د دغه ولایت وان احسان الله حیات نن ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه پیخي 20 میلیونه افغانۍ زیان هم اړولې ده. دغه ورلګیدنه تیر شپه 12 بجې د دهانی کمر کلاخ په سیمه کې رامنځته شوې ده. چارواکو د دغه ورلګیدنې لامل د شرکت د مسؤلانو بې احتیاطي خودلې ده. په کندز کې د جندالله په نوم د وسلوالې ډلې قومندان قاري غلام حضرت چې په ابو حذیفه مشهور وو و وشل شو. د کندز د والی ویان عبدالودود واحدی پرون ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې عمله کې د جندالله درې سیمه ییز قومندانان او درې اوزبک وسلوال هم وشل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله جندالله د سونی وسلوالو هغه ډله ده چې په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د فعالیت اعلان وکړ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست دا خبر تایید کړي خو د جندالله وسلوالو څه نه دی ویلي. د دنګ ګروپ قرارداري شرکت وایي هغه درې کارکونکي چې په کابل کې په یوې بمی حمله کې وژل شوی د ملي اردو او ملي پولیسو د روزنې په پروګرام کې کار کولو. دغه شرکت ویلي چې یاد کسان د ماین ایالت څخه و. دغه شرکت رئیس لوون ټایر پرون ویل چې دغه درې امریکایانو د خپل هیواد په استازیتوب د بدلون دراوستلو لپاره کار کولو. د امریکا پوز د مساقله ولسوالۍ د نیولو لپاره د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره مرستې پیل کړې دي. رویټرز خبري اژانس وایي د امریکایي پوځي الوتکو د شنبې او یک شنبې پورې د هلمند د یاد ولسوال په یاد ولسوالۍ کې درې هوایي عملیات کړي دي. وسلوال طالبانو څو ورځې مخکې دا وسلوال چې د مخدره موادو د تولید ستر مرکز ګڼل کیږي ونیوله. د امریکایي ځواکونو یو ویان براین تیروبوس پرون رویترز ته وویل هوایی عمله پر هغه وسلوالو شوی چې د افغانستان او ناتو امنیکایي ځواکونو ته ګواښ پیښ کړو. د افغانستان د پوځ یو ویان رویترز ویلي چې په موساکله کې په دې هوایی عملیاتو کې 30 وسلوال وژل شوی او 40 تنه زخمیان دي. او دا هم څو بهرني خبرونه. د شمالي او جنوبي کوریا چارواکي د دوړو هیوادونو ترمن د شخړې پر کمرولو سلا شوې دي. دا موافقه پروند د دوړو کوریاګانو د چارواکو ترمن له دوه ورځنۍ غونډې وروسته وشوه. راپورونه وايي شمالي کوریا په دې غونډه کې د جنوبي کوریا د دوه سرتیرو په ټپ کېدلو خپل خواشيني خوده لیده. جنوبي کوریا وايي دا سرتیری د شمالي کوریا لخوا په یو بمی حمله کې ژوبل شوې دي. سیول د غراز موافقه کړده چې د شمالي کوریا پر ضد به تبلیغاتي خبرونه وتروي. متحده ایالات به ډیر ژر په اروپا کې F-22 ډوله پرمختللي جیټ الوتکې ځای پر ځای کړي. د امریکا د هوایي ځواک مسول دیبروا جیمز تیر ورځ وویل دا ګام په اوکراین کې د روسیې له مداخلې وروسته د ناتو تړون د ختیځ اروپا د غړو هیوادونو اندېښنو ته په پام سره اخیستل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې امریکا F-22 ډوله جیټ الوتکې چې رادارې نشي پیدا کولای اروپا ته استوي. له F-22 ډوله جیټ الوتکو په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد هوایي بریدونو کې کار اخیستل کیږي. د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل وایي په ختیځ اوکراین کې باید په بشپړ ډول د اوربند موافقې د پلی کېدو هڅه وشي. مرکل دا خبرې پرون په برلین کې د فرانسې او اوکراین له ولسمشرانو فرانسوا اولاند او پترو پروشینکو سره غړي خبري غونډه وکړه. د جرمنی صدر اعظم ویل هغه موافقه چې په منځ کې وشوه په بشپړ ډول نه ده عملي شوی او دا څرګندونې چې زیات خلک بیا هم د روانې جګړې قرباني شوي دي. د اوکراین ولسمشر ټینګار وکړ چې له مخالفانو سره د سولې لپاره د منسک موافقه چې د فبروري په میاشت کې لاسلیک شوه بدیل نه لري. د اوکراین په ختیځ کې د تیر کال د اپریل میاشت راهیسې د حکومتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو ترمن په نښتو کې لږ تر لږه څلور سوه تنه وچل شوي دي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په اکتوبر کې ایران ته ځي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان مارتین شیفر پرون وویل د غربي قدرتونو او ایران اټومي موافقې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا ښه موقع برابره کړې ده. د شیفر په وینا تهران د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د سفر جزئیات لا نه دي څرګند کړي. د جرمني د اقتصاد وزیر د غربي اروپا د هیوادونو لومړی لوړ رتبه چارواکی و چې د اټومي موافقې تر اعلان وروسته تیره میاشت تهران ته ولاړ. ایران او د نړۍ ستر قدرتونو چې یو جمع پنځه هم ورته ویل کیږي د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې اټومي موافقه وکړه. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په هرات ولایت کې د مایع غازو یوې شرکت ته نږدې د اور لګېدو له امله تیره شپه ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي او ویل کېږي چې میلیونونه افغانۍ تاوان هم خلکو ته رسېدلی. په دې اړه هڅه کوو چې په هرات کې د ازادي راډیو له خبریال سره په تماس کې شو او له تاسو سره وروستي معلومات شریک کړو. په کندوز کې چارواکي وایي چې د جوند الله په نوم د وسله والې ډلې یو سیمه ایز قومندان د بی پیلوټ الوتکو په بمبارۍ کې وشل شوی. د کابل مدوا ته کتنه کوو او د غراس په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ورستی ترنګلتیا ته په پام کابل ولې پر اسلام آباد د فشار راوستلو لپاره له نړیوالې ټولنې مرستنه غواړي. دا موضوع په یو تفصیلي رپورټ کې اوریدلی شئ. د مځکني ترانسپورټ یو شمېر کورنیو بهرنۍ ټولنې غواړي چې د یو روزنیز پروګرام له لارې د ترانسپورټي او ترانزیتي شرکتونو ظرفیتونه لوړ کړي. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د لیک لوست د زده کړې 440 بابا کورسونه لري چې اوسمهال پکې له 100,000 زیات خزینه او نارینه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي.
خطر اوړل شي هغه لوستل شي کور نه چې ماشوم بازار ته لیږي د سودا لپاره ترکاري نمونه هغه ته لیکل شي.
دا خبرونه په دوهمه برخه کې د خوځل لپاره 19 پروګرام نیمنړی او تاندې څنګه خبرېږي.
نو صد کولای شي کله چې داغه مضمونی فرن سیاسي علوم درس ورکړي او سیاسي موضوعي بحث روانه کوي تر تحلیل پرې لار سي لیکن تر قضاوت پرې دی باید لار نه سي.
ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د مخام ترو بچو پرې پټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې ووریدل په هرات ولایت کې تیر شپه د اور لګېدو له امله ګڼ شمېر کسان مړ شوي ګڼ شمېر زخمیان دي او په عین حال کې ریپورټونه وایي چې خلکو ته میلیونونه افغانۍ تاوان هم اوخته ده. همدا شی بل هرات څخه زمونږ همکار شاپور صابر را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. صابر صاحب د دې پیښې چې تیر شپه شوې ده اورستو جزئیات څه دي؟
آنچه که جزئیات تازه میرسانه حکایت از این داره که مقامات محلی در ولایت هرات میگن که 11 تن در اثر رویداد آتش سوزی که ناشی از یک شرکت گاز مایی بود اینا جان دادن و همچنان 6 تن دیگه زخمی شدن. این ارقام از سوی حیات الله حیات سخنگوی والی هرات صبح امروز به رادیو آزادی اعلام شد. آقای حیات گفت که این مسئله در اثر تحقیقات نادای کشفی امنیتی و همچنان خود اطفاییه صورت گرفته و همچنان گزارش ها از شفاخانه حوزوی ولایت هرات میرسانه که مسئول مطبوعاتی و آقای شرزی محمد رفیق شرزی میگه که دست کم 18 تن در اثر این رویداد اینا زخمی شدند که 4 تن از این افراد زخمی شده بالای 90% سوختند، حدود 4 تن دیگه اینا مسمومیت بالای داشتند و همچنان 10 تن دیگه که شامل اطفال زنان و مردان بودند اینا جراحت اینا نسبتاً سطحی بوده که در شفاخانه حوزوی هرات ثبت و راجستر شدند. با آنچه که در بحث مشکلاتی که در این حادثه رو داده و خسارات مالی به بار آورده آقای حیات میگه که بیش از 4 میلیون 42 میلیون افغانی خسارات مالی به بار آورده و همچنان به اثر ورود خود موتورهای اطفائیه تقریبا 1.3 میلیارد افغانی از خسارات مالی شرکت های گاز که حدود 15 شرکت در این منطقه که یعنی دانه کمرکلاق باشه این جلوگیری شده و هنوز هم مقامات محلی در ولایت هرات میگن تحقیقات ما به خاطر از این مسئله ادامه داره و آنچه که باعث این رویداد شده بی احتیاطی مسئولان شرکت گاز مایع در این منطقه عنوان شده.
ډیر زیات مننه شاپور صابر د ازادي رادیو خبریال په هرات کې چې د تیر شپې د اور لګیدنې د پیښې په اړه وروستي جزئیات در سره شریکول د نوموړي په وینا چارواکي وی چې د یو لسو کسانو مړینه د اور لګیدو په دې پیښه کې تایید شوې ده. غرس ګڼ شمېر نور ټپیان دي او تر اوسه پورې له 30 میلیونو زیات افغانۍ او د تاوان مسئله هم تایید شوې ده. د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو کې په دې اړه وروستي او دقیق معلومات اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندز ولایت کې د جند الله په نوم د وسلوالې ډلې یو سیمه ایز قومندان د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د کندز د والی ویان ازادي رادیو ته ویل د وسلوالو د قومندان قاری غلام حضرت نومیږي چې په سیمه کې په ابو حذیفه هم مشهور وو. د کندز والی عمر صافی هم د ابو حذیفه وژل تایید کړی دی. د رویټرز خبری آژانس په حواله جندلا د سنی وسلوالو ډله ده چې په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د خپل فعالیت اعلان وکړ. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر رپورټ کې اورو.
په چاردره کې د بی پیلوټ الوتکو په دې حمله کې پرون مازیګر د جندلا درې نور قومندانان قاری دین محمد، قاری ستار او قاری جمعه هم وژل شوي دي. د کندز د والی ویاند عبدالودود واحدی ازادي رادیو ته وویل
د ساحه پل رحمت بای فلسطینی چهاردره رخ داد. قمندان عمومی جندلا
پرون مازیګر د څلور بجو په شاوخوا کې د عملیات وسول چې په کندوز کې د جندلا عمومي قمندان غلام حضرت پکې ووژل شو. درې بهرني وسلوال چې د ازبکستان اتباع دي هم په دې عملیاتو کې وژل شوي دي. دوی د عیش ته د بیعت کول لپاره راغلي وو چې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته وویشتل او ووژل شول. په کندوز کې د جندلا په نوم د وسلوال ډلې عمومي قمندان او د هغه ملګري د ناټو او امریکایي ځواکونو د بی پیلوټه الوتکو په ګډو عملیاتو کې چې پرون شوي وژل شوي دي. د کندوز د والی ویاند وایي چې د جندلا په څیر د وسلوالو ډلو لتیر یو کال راهیسي په کندوز کې فعالیتونه پیل کړي چې په وروستیو کې دغه فعالیتونه زیاتو سیمو ته پراخ شوي دي. عبدالودود واحدی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د بهرنیو وسلوالو بیلابیل ډلې فعالیت لري. په کندوز کې د دې ډلو د غړو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو د والی ویاند وایي چې تر ډیره حده په امام صاحب، دشترچی، چاردره او ګورتیپه ولسوالیو کې دا ډلې فعال دي. مشته در رسیدلو رپورټونو پر اساس په کندوز کې د ازبکستان اسلامي تحریک وسلوال د جندلا ډله القاعده او وسلوال طالبان فعالیت لري. خو د کندوز د والی ویاند ویل چې په دې ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یا داعش د فعالیت په اړه زیات معلومات نشته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په کندوز کې د جندلا د دې قومندان د وژل کېدو په اړه خبر پاڼه کې وویل ابو حذیفه په کندوز کې د وسلوالو د یوې لویې ډلې رهبری کوله او د ګڼ شمېر خلکو په وژلو کې لاس درلود. تر اوسه د جندلا وسلوالې ډلې په افغانستان کې د کندوز لپاره د دوی د مشر د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ورسته ترنګل تیاته په پام سره کابل ولی پر اسلام آباد د فشار راوستلو لپاره له نړیوالو مرستنه غواړي. آیا د افغانستان په امنیو کې د پاکستان د رول په اړه شواهد له نړیوالې ټولنې څخه پټ شوي دي؟ دا مسأله نوریاس نوری د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانگزی سره په مرکه کې څرګندل او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې د افغانستان حکومت اکثر وختونه د خونړیو پیښو ملامتي پر پاکستان اچوي. آیا د خپلو اداو لپاره پر اسلام آباد د کافي نړیوالو فشارونو راوستو هڅه کړې ده؟ ښاغلی ستانگزی په ځواب کې وایي
ګورې د دوه لارې لري. یو در چې په دوه اړخیز ډول یا په مختلفو اشکالو باندې د دولتینو د دوه اړخیزو روابطو پر مبنا کېږي. یو د نړیوالو سازمانونو له لارې معین او ډیپلوماتیک فشار راوړل دي. زه فکر کوم د افغانستان دولت په تېرو 10 کلونو کې هڅه وکړه چې هر ډول فشار راوړي د خپل ستراتیژیکو متحدینو چې دلته حضور درلود د هغوی له تاریخ اعلاوي متاسفانه د افغانستان دولت متحدینو خصوص ناتو هغه لازم بشان څه اول څه په هغه زمانه کې ضروري د لپاره چې له اسلامآباد سره خپل پخوانی ستراتیژیک روابط خراب کړي چې هغه اقدامات چې افغانانو لپاره کړو د هغه کله کله درې اړخیزې مذاکرې وشوې درې اړخیزې همکاري وشوې د موقت زمانو لپاره دعوتونه وشول پلان د سمبلو په کوم کوم جوړ کوم ځانګړې نتیجه نه درلوده هم لا دا چې نړیوالې پوهنه د شکایت ارزښت نه د ملګرو ملتو د سازمان د منشور په مطابقت د مداخله د کره اسنادو په درلودلو سره هغه سبتیږي د ډیپلوماتیکو چینلونو نه او هلته په اجنډا کې نیول کېږي او دواړه خواوې تقریبا له یو بل نه دفاع کوي. بیا ملګرو ملتو د امنیت شورا باید په دغه اکړه
ستانیز صاحب تاسو د کره شواهدو د اسنادو یادونه وکړه. په تیرو څه باندې دیارلسو کلونو کې یعنې تقریبا څوارلسو کلونو کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په افغانستان کې فعال و. په تیره بیا د استخباراتو په برخه کې هم ډیر کره شواهد او اسناد راټول کړي دي. حقانی شبکه یوه تر ټولو هغه تروریستي شبکه بللې وه چې په افغانستان کې ډیره مرګ ژوبله امریکایي او نورو د ائتلاف نورو غړو ته اړولې ده. دغه کره شواهد او اسناد چې امریکا ټول راټول کړي په دغومره موده کې ایا کافی نه دي چې د افغانستان په اختیار کې ورکی چې افغانستان د خپل دایې لپاره په ملګرو ملتونو کې یا په نورو سازمانونو کې د پاکستان پر ضد داوا وکړي؟
دلته زه دوه نقطو ته تاسو درنو اوریدونکو پام راوړم. اول ټکی دا ده چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کړي. د افغانستان دولت به په یقیني ډول استاد لري او دنیا یې لري چې دا مهمه مسله ده. دوه مسله چې هغه دا ده چې دنیا عادلانه چلند وکړي. قضیه د دنیا په هر تروریستي پیښه کې حد اقل دی یا د پاکستان خاور کارول سوی ده یا پاکستان افریقا ګډون لري یا حد اقل ممکن پلان گذاری په پاکستان کې سوی دا اصلا نړیواله ټولنه لري ملګری ملتونه لري خو زه هیله من یم چې امریکایان نړیواله ټولنه د افغانستان متحد دولتونه دغه اسناد په عادلانه ډول د افغانستان د حکومت لاس کې ورکړي یا حد اقل په نړیواله ټولنه کې مطرح کړي یا د افغانستان د خلکو لپاره حق موضع نه چې د توطئې د دسیسې د مداخلې د تجاوز کار سی وی د پټیرو دی الله سکلو کې هغه ته لغه نه وړاندې سی دی. زه فکر کوم چې د دنیا دی او برخه په توګه روای باید عدالت وکړي او د افغانستان د حکومت دغه وختره کې ممکن وختنه وکړي هغه ته مثبت ځواب ووایي او پاکستان باندې لازم باندې ملي فشار ونیسي.
ستانه صاحب د افغانستان حکومت په اصطلاح خپل کارخانګي کړی ده. آیا دغه مسلې ته جدي ده؟ ځکه چې خلک د افغانستان له حکومت د افغانستان له دولت د انتظار لري. خلک اکثرا زموږ په پیغامونو کې دوی وایي چې پاکستان دوه مخه سیاست لوبوي د افغانستان په وړاندې. د افغانستان حکومت د خلکو غوښتنو ته څومره پاملرنه کړې ده؟
زه فکر کوم چې دا د افغانستان خلکو غوښتنو ته باید ځواب ورکړي. سره د چینی حکومت هڅه وکړه په مرحله کې څو میاشتو لاسو یا نو میاشتو کې هڅه وکړه چې د نوي سیاست په پلي کولو سره د نوي ډیپلوماسۍ په پلي کولو سره سره د چې حتما د افغانانو په عنوان پوهېدل چې پاکستانیان مداخله کوي ولې د حکومت نشان په خوام د افغانستان په حکومت کې مختلفو دندو مصروف خلک وو دوی پوهېدل په دې مسله مګر سیاست یو ډول تغییر ورکړه. زه فکر کوم چې دوی فکر کوي چې که په دې محاسبې سره پاکستان وایي چې تشویق یې کړي د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي او اوس چې مرحله ته رسیدلي چې نه نو عامه ذهنیت باید په حکومت د ماین فشار راوړي چې د مسلې ته جدي توجه وکړي. بلکې خپله د افغانستان دولت د خپل بقا لپاره مجبور ده چې هغه اقداماتو کې چې پاکستان په ضد ښایي او هغه دا ده چې پاکستان سره باید په حسابي ډول محاسبه وشي او د رئیس جمهور خبره چې وایي چې د یوې نااعلان شوې جګړې رهبري پاکستان کې د افغانستان حکومت باید دغه شرط کړي.
سمیده سبی او بل موضوع مطرح کیږي. هغه دا چې وای د پاکستان لابي په نړیواله سطح ډیره قوي ده. یعنی په دې معنی چې دوی ک برحقم نوی مسائل دسې مطرح کوي چې نړیوال فکر کوي چې دوی برحق دي او د افغانستان ډیپلوماټیک دګر کې دومره دغه لابي نشته په نړیوالو مؤسسو کې یا په دولتونو کې وای ک دوی برحقم دي افغانان مګر نشي کولای چې خپل هغه دایې په درست شکل باندې تشریح کړي. د افغانستان دولت دغه وضعیت په پام سره لنړیوالو چیلنونو په څه ډول کوي چې استفاده وکړي پر پاکستان د فشارونو د زیاتېدو لپاره؟
دا د خبر د سیمې ډیپلوماسي د اسکا متاسفانه است لازمه ده په دې ارتباط کار نه وکړي. اما هر ځل چې د افغانستان دولت کولای شي چې له هغو خپل متحدینو نه د وسیلې په عنوان استفاده وکړي چې په دغه جګړه کې د افغانستان خلکو او حکومت سره شریک وو او لا شریک دي، په هغه اساس زه فکر کوم چې یوازینی منبع او ښه منبع همدغه ده چې د دوی نه د فشار د وسیلې په عنوان او د لابي د مسلې په عنوان په پاکستان فشار راوړي.
او څه فکر کوئ چې آیا پر پاکستان دغه نړیوال فشارونه به بل اخره نتیجه ورکړي؟ هغه ستراتیژیک عمق په پام سره چې وایي پاکستان په افغانستان کې لري، آیا په هغه کې به کوم تغییر راشي؟
حد اقل مکتبه دغه خطر مشخص دي د افغانستان خلکو او دنیا ته چې پاکستان له موږ سره په کوم حالت کې دی، دوست په عنوان یا دی یو دښمن په عنوان. ته اوس په تاسو متوجه یاست دغه تعریف اوس هم مفید دی که له احساسات نه تیر شو. اما حد اقل که دغه مسئله رسمي کېږي او په رسمي اجنډاو کې داخلېږي، د پاکستان موضوع ګیري به دا وي. زه زما عقیده دا ده چې د پاکستان ستراتیژي هغه وخت د افغانستان په وړاندې تغییر خوري چې په افغانستان کې غښتلی او قوي دولت وجود ولري.
آیا د افغانستان حکومت پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره له نړیوالې ټولنې مرسته غوښتي او دا مرسته باید څرنګه وغوښتل شي؟ په دې اړه مو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي څرګندونې واورېدې.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
دی رادیو او رای ازادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. اسد الله لودین د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي او د افغانستان پاکستان ترمنځ د روابطو او نورو مهم مسلو په اړه د مقالو ځینې برخې دروروي.
د کابل چاپ نننې یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصره تر ډیره له پاکستان د افغانستان غوښتنو او بهر ته د افغان ځوانانو د مسافرت ډیرې دوه ځانګړي کړې دي. سرنوشت خپلواکی ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د افغان حکومت لجدي خبرو او خبرګون سره سره لا هم داسې نه خې نه لیدل کېږي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل پالیسی بدل کړی وي. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر ډېر ورځې ووته، خو لا هم معلومه نه ده چې دې پلاوی له پاکستان څخه څه غوښتي او هغوی څه ځواب ورکړی دی. سر مقاله لیکونکي ویلي ولسمشر اشرف غنی له پاکستان غوښتي و چې د ترهګرو ځال لمنځه یوسي، خو د ورسپانې په باور لا هم په پاکستان کې ترهګر پټنځایونه لري او د افغان حکومت غوښتنې نه دي منل شوي. ویساخ خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له داعش او نورو ستونزو څخه د مخنیوي ښه لاره سیمه ییزه همکاري ده، خو د ورسپانې په باور تر اوسه سیمه ییزه همکاري نه ده تعریف شوې. په سر مقاله کې راغلي که ولسمشر اشرف غنی غواړي سیمه ایزه همکاري پراخه کړي، باید د سیمې له هیوادونو سره اړیکې ښې او خپل ملګری او دښمن وپیژني. د سر مقاله لیکونکي په باور که د داعش او نورو مخالفینو اصلي ملاتړي د خیر په غونډۍ ناست وي او افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه کوي، دا مبارزه ښه نتیجه نه ورکوي. اسلام ورسپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې بهرنیو هیوادونو ته د افغان ځوانانو د تګ په عواملو تبصره کړې او لیکلي دي چې دا سفرونه له خطر سره مل وي. په مطلب کې راغلي چې د دې ډول خطرناکو سفرونو یوازینی لامل بیوزلي، بیکاري او د بایو لوړوالی دی. د مطلب لیکوال ویلي چې دا ډول سفرونه تر ډیره بې ګټې دي او دا ځکه چې اکثر ځوانان نشي کولای خپل منزل ته ورسیږي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا همدې موضوع ته خپل سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې افغان چارواکي یوازې بهر ته د افغان ځوانانو د سفرونو ننداره کوي او چرت نه پرې خرابوي. په سر مقاله کې راغلي چې یو شمیر کورنۍ د امنیتي ملحوظاتو له امله خپل ژوند ته خطر احساسوي او هڅه کوي چې بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي.
د مزکنی ترانسپورت یو شمیر کورنۍ او بهرنۍ شرکتونه غواړي چې د یو روزنیز پروګرام لاره د ترانسپورتي او ترانزیتی شرکتونو ظرفیتونه لوړ کړي. په دې مناسبت د دوشنبه پر سپ کابل کې د آی آر یو یا د مزکې ترانسپورت د نړیوال اتحادیه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت او خونی لخوا یو ناسته جوړ شوې وه. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ترانسپورټي اتحادیو مسؤلین د ګاونډۍ هیوادونو په سرحدونو او ښارونو کې له لوړو مالیاتو او یو لړ نورو دفتري ستونزو څخه شکایت کوي، د ترانسپورټ وزارت چارواکي وایي چې د ټي آی آر یا د نړیوال ترانسپورټ د قوانینو له پلي کېدو سره به شته ستونزې کمې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او ترانسپورت د وزارتونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا د ترانسپورت د نړیوال سازمان په مرسته د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ترانسپورټي اتحادیو استازو ته یو دوه ورځنی روزنیز پروګرام پیل شو. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې د هیواد ترانسپورت تر ډیره ځایه د ګاونډیو هیوادونو په سرحدونو او ښارونو کې د کافي اسنادو د کموالي له امله له ستونزو سره مخ او د مالونو په لیږدولو کې یې ځنډ او خنډ رامنځته کیږي. د دې وزارت مرستیال جارالله منصوري وویل چې د ترانسپورت د نړیوالو قوانینو له پلي کېدو سره به دغه ستونزې کمې او د هیواد ترانزیتي باور به پیاوړی شي.
افغانستان ته د ټی ای آر اهمیت په دې کې دی چې که مواد یې په سمه توګه پلی شي په سیمه کې به د افغانستان باور پیاوړی کړي.
په عین وخت کې د ځمکني ترانسپورت نړیواله اتحادیه وایي چې که د افغانستان او سیمې د هیوادونو اړوندې ترانسپورټي اتحادیې د ترانسپورټ له منل شوو اصولو سره سم فعالیت وکړي د مالونو د لیږ رالیږد پروسه به ګړندۍ شي. د دې اتحادیې استازي کاظم آسایش وویل چې په دې برخه کې به له افغانستان سره مرستې وکړي.
IRU reaffirms its commitment to assist Afghanistan and we hope
RAU la Afghanistan sara da marasto kawlo pajmano taqid kawi hila da da program da transport la re da Afghanistan da parmaghtag aw taraqqi sabab shi.
همدارنګه د آیکو یا د اقتصادي همکاریو د سازمان استازي وویل په دې برخه کې به د ظرفیتونو له جوړولو سره مرسته وکړي.
ایکو ویل کنټینیو ټو کنسیدر افغانستان
ایکو د افغانستان د ظرفیتونو جوړول په خپل لمړیتوبونه کې شماري.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو د ګاونډۍ هیوادونو په پولو او ښارونو کې له لوړو مالیاتو او یو لړ نورو ستونزو څخه شکایتونه وکړل. د ځینو ترانسپورټي اتحادیو مسؤلینو وویل چې اوس مهال د دوی ډیر مالونه هم پاکستان ته ځي او هم له پاکستان څخه نورو هیوادونو ته تیریږي. دوی تاکید وکړ چې په یاد هیواد کې د ورته اسانتیاوې برابرې شي. د پاکستان استازي ملک طارق حیات ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان سو میاشتې وروسته د ترانسپورټ د نړیوالې اتحادیې غړی کیږي او دا ستونزې به له اصولو سره سمې اوارې شي.
Of course whatever problems are
په حقیقت کې ټول ستونزې چوس مال په دې برخه کې شته. د ځمکني ترانسپورت په نړیواله اتحادیه کې به د پاکستان لغړیتوب سره سمې اوارې شي.
مسؤلینو په دې برخه کې د وصول پر پوهېدو هم تاکید وکړ. افغان چارواکو وویل افغانستان له پخوا راهیسې د دغه نړیواله اتحادیه غړیتوب لري خو جنگونو دغه فعالیتونه ستونزمن کړي وو. دوی ډاډ ورکړ چې په دې برخه کې به نوې هڅې پیل کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا خبريالانو د ملاتړ نړیواله ادارې پر فیسبوک د یو لړ معلوماتو د خبرېدو په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا خبرګون ته په اشاره له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د بیان له ازادي څخه د ملاتړ لپاره خپل تعهد څرګند کړي. د دې ادارې د افغانستان د چارو څارونکي پرون ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو پر وړاندې د نړیوال چلن میراث له مخکنی حکومته پاتې دی. فرشته جلال زی پر رپورټ لري.
په نیویارک کې د ژورنالیستانو د ساتنې او ملاتړ نړیواله اداره کمیټې ټو پروټیکټ ژورنالیسټس وایي پر فیسبوک د یو لړ معلوماتو د خپرېدو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا غبرګون د شدیدې اندېښنې وړ دی. په دې اداره کې د افغانستان د چارو څارونکي باب دیتس پرون د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې د بیان ازادۍ د ساتنې لپاره خپل تعهد څرګند کړي. په ورستیو کې د حکومت یو لړپټ اسناد او د دې ادارې د ځینې کارکونکو د هویت په اړه معلومات پر انټرنیټ خپره شوی دي. د دې ادارې خبر پاڼه وایي د دې معلوماتو خپرېدل د ملي امنیت شورا د یو شمېر کارکونکو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ کوي او په مطبوعاتو کې د مسؤلانه کار پر قوانینو تیرای دی. د ملي امنیت شورا د بیان ازادي او د خلکو د حق ته لدرناوي سره چې باید معلومات ترلاسه کړي له مسؤلو ادارو غوښتنه کړي چې د دې کار عاملین پیدا کړي څو پراتلونکو کې داسې حساسو معلوماتو د خبرېدو مخنیوي وشي. خو د خبريالانو د ساتنې په نړیواله کمیټه کې د افغانستان د چارو څارونکو باب دیتس پرون ازادي راډیو ته وویل
Well, I think the government really has to back up at this point and
زه فکر کوم چې حکومت باید په دې موخه کې د بیان د ازادۍ د ملاتړ لپاره کلک کار وکړي او په داسې هیواد کې چې عراق وي چې دیموکراسي ده د مطبوعاتو اهمیت توازی کتنه وکړي زه فکر کوم چې دا شکایت باید نورو ځایونو ته ورسیږي ولسمشر باید له دې وضعیت خبر شي د افغانستان د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې نه پرون له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د خلکو د دې حق په اړه چې باید معلومات ترلاسه کړي خپل کړنلار ورته څرګند کړي
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ لسنیمه بجې شوې دی ل اجمل دورمان څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو
په هرات ولایت کې د بلند غاز یو شرکت ته چیرما په میور لګیدنه کې ولس کس وشل شوی او شپږ نو ټپيان شوی دي په کندز کې د جندولا په نوم د وطلوال ډلې قومندان قاری غلام حضرت چې په ابو عظیفه مشهور و وشل شوی دی د دنګ دوه قرارداري شرکت وای هغه د کارکونکو چې په کابل کې په وی بمی حمله کې وشل شوی دي د ملي اردو او ملي پولیس تروزنې په پروګرام کې کار کولو د امریکا پاوز د موسی کلا ولسوالۍ د نیول لپاره د افغانستان امنیتي ځواکونو سره مرسته پیل کړې دي د شمالي او جنوبي کوریا چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې پر کمولو سلا شوې دي متحده ایالات په ډیر شر په اروپا کې اف 22 ډول پر مختلف جیټ الوتکې ځای پر ځای کړې دي د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وی په ختیز اوکرين کې باید په بشپړ ډول د اوربند موافقه د پلی کېدو هڅه وشي او د جرمنی د بهرنیو چار وزیر په اکتوبر کې ایران تسي
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ری اوراند په خبرونه کې تاند څنګه او د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه نیمه نړۍ خبريږي خو هغه مخ کې په کونړ کې د پهنې ریاست چارواکي وي چې په یاد ولایت کې د لیک لوست د زکړې 460 بابا کورسونه لري چې اوس مهال په کې لسو زرو زیات خزینه او نارینه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي روح الله انوري په ریپورت لري
کارپوهان وای چې په هیواد کې د جګړو دوام او د جنگ هر پروژه چې په اسانه په افغانانو تپل کیږي لوی وجه یې بې سوادي ده او تر څو چې په هیواد کې د لیک لوست او پوهې کچه لوړه نشي تر هغې به جنگ دوام ولري افغان دولت له ډیر وخت هڅې پیل کړي چې بې سواده کسانو ته لیک لوست زده کړي په کونړ کې د لیک لوست د زده کړې پروګرام مسؤل حاجی نظم احمد ازادي راډیو ته د خپل فعالیتونو په اړه داسې معلومات ورکړل
من ټول د کونړ په ولایت کې 460 بابا کورسونه لرو چې د دې جملې نه 202 بابا خزینه او 213 بابا نارینه کورسونه دي چې 245 بابا کورسونه چې د لې پروګرام دی د دې تدریسي بهیر په دې مش کې سر تر رسیدي پای تر رسیدي او په دې کې ټول مجموع شاګردان یو لزره 345 دي چې 15949 په کې خزینه شاګردانی او 15415 نارینه شاګردان
هغه ویات پروګرام سره په خوا نړیوال خوراکي پروګرام د خوراکي شیانو مرسته کوله خوسه مرستي درولي او يوازي يونسکو يې د یو شمیر خونکو ماشونه ورکوي
کړه 245 باب کورسونه مشي ته ویلي دا د يونسکو په همکاري د لې پروګرام ورته وي چې د وزارت معرف د نظارت د لاندې او دغه په همکاري باندې جوړ شوی چې دغه پند دغه خونه ورکول کیږي او نور متباقي د 115 باب کورسونه سي تاره عرفان او نور دولتي کورسونه دي چې د دولت لخوا ورته پند ورکول
کڅ هم چې یو شمیر کسان د سیواد زده کړي د کورسونو په باب یو څه انتقادونه لري او وایي چې اکثره کورسونه د واسطې خاوندانو ته ورکل شوی چې پکې شاګردان نشته او خون کې ماشونه خلی حاجی نیاز محمد هم په کورسونو کې د یو څه ستونزو موجودیت مني خو وایي چې دوی ترې همیشه څارنه کوي او خلکو ته زیاته ګټه رسولې ده
خطر اورل شي هغه وستل شي کور نه چې ماشوم بازار ته لیږي د سودا د لپاره ترکاری نمونه هغه ته لیکل شي د پیسو حساب وسره کول شي
چوته نزد کوونکې چې په یادو کورسونو کې په زده کړه بوختي وایي
زمانم ستاره دي موږ ډېر څه زده کړی دي لکه لیکول شو لوس کول شو حساب مې یاد کړی دی او داسې نور شي دا په ډېر اندازا ګټه ورته ځکه چې دلته اوسه پورې د سه مراکز نه جوړ شوی لکه و چې جوړ شو موږ د دینه او یعنی په هشلو په دینم ډېر مطلب واغست
زمانم جلواري
په سیوه د موزه کې ډېر څه زده کړل، لکه لیکل او سم زده کړل، املا هم پکې زده کړل، او کورونه حساب هم زده کړل، سم زده کړل. مخکې د دې نه هېڅ هم زده نه وم، دا اوس یو کورسونه مې ویلې په همدې کې مرسې زده کړل. دا ډېر ګټور دی، ځکه چې دا موږ چې ولو سمو په هر څه باندې پوه شو، په پیسه حساب باندې پوه شو، لیکل اوس باندې پوه شو.
داسې کورنۍ اوس هم شته چې پکې د بې سواده کسانو شمیر زیات دی، او مشران خپلو کشرانو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي او یا هم د سواد زده کړې کورسونو ته لاړ شي.
د ځوانانو خپرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ښوونځي او پوهنتونونه د علم او پوهې ځایونه دي چې له سیاسي فعالیتونو باید لرې وساتل شي، خو ځینې ښوونکي او استادان څه کوي؟
چې دا استادان راشي صرف ته سیاسي خبرې شروع کړي، درد په ځای باندې
یو سیاست مدار صفت به یې کوو، د بل به یې غیبت کوو.
استادانو هغه کوم خپله مفکوره چې ده شاګردان ته پیچکاري کوي.
کله چې ما غبرګون وښوده نو هغه نور محصلین را پاڅېدل او ما سره جګړه پیل کړه.
دوستانو، کچیر تاسو هم په ټولګي کې لداسې مشکل سره مخ کیږئ، نو څه کول پکار دي؟ په نننه تاندې څنګه کې اوري زه نورګل شفق یم. او پوهنتون یعنی د ښوونې او د پوهې ځایونه، هغه ځایونه چیرې چې شاګردان بې له کوم سیاسي، مذهبي، ژبني او قومي تعصبه آرام، خوندي او اکاډمیک چاپیریال ته ضرورت لري. هغه ځایونه چې پکې د زنده‌باد او مرداباد شعارونه او خبرې باید نه وي، او هغه ځایونه چې ښوونکی یا استاد باید پکې د خپلو وظایفو د لایحې پر بنسټ شاګردانو ته د پوهنتون یا د ښوونځي لپاره ټاکل شوی درسي نصاب تدریس کړي. خو ځینې استادان شته چې تر کتابونو هاخوا خبرې کوي. کومې خبرې د غځوانان اورو؟
نوم مې بدشجان زدران دی، پکتیکا ولایت اوسیدونکی یم. ډېر ځله استادانو داسې پکې شوي دي چې هغوی به په سیم کې سیاسي خبرو باندې شروع وکړي، چې یو سیاستمدار صفت به یې کوو، د بل به یې غیبت کوو. ډېرې داسې خبرې هم پکې وي چې دوی به د ځان نه جوړول، یا د شخصي ګټو دپاره، یا د نورو قومي ګټو، ژبني ګټو دپاره به دوی دا خبرې کولې. ملګرو کې به هم ځینو کې به بې اتفاقي راغله، ځکه چې د یو به په یوخه باندې ودرېد، او ځینې به د استاد د قدر او احترام دپاره د استاد خبره باندې ودرېده، که څه هم حقیقت ته به نږدې نه وه.
زموږ یو استاد دی، په همدغو خبرو مو بحث سره وکړ، اوس یې ما سره عقده اخیستی. زما سلام ته حتی علیک نه وایي. که د درس موضوع د دولت په اړه وي خو پروا نه کوي، که نه نو زما په نظر په ټولګي کې باید دوی یوازې خپل مضمون تدریس کړي، او حق نه لري چې له درس پرته په بل څه باندې بحث وکړي.
ندانم که خارج از درس دی موضوعات بحث کنن.
نوم شوکت علی د لغمان ولایت سودین کې امروش هور را ډیر داس شوې دي چې دا استادان راشي صرف ته سیاسي خبرې شروع کړي، درد په ځای باندې. مونږ مدیر صاحب ته ویل نو مونږ وړاندې چاوانسته خبره مو په ځای نشو.
که مضمون د سیاسي علوم وی خای کله کله خبره تر سیاست لاړ شي دوستانه. خو د کابل پوهنتون یو محصل محمود الرحمن وایي چې داسې استادان قصدن غواړي سیاسي مسلو ته لمن وهي، او خپل مفکوره نورو ته ور انتقال کړي.
حتی داسې استادان هم شته دي چې کتاب بخې را خلاصوي، نه راشي د سیاست په هکله باندې تر هغه پورې خبرې کړي تر څو چې دوی نوي دقیقه اقتصاد پوره شي. د استادانو هغه کوم خپله مفکوره چې ده، هغه به استادان د یو لار نه د یوې لار نه شاګردان ته پیچکاري کوي.
د پکتیا اوسیدونکو فدا محمد باران هم وایي چې دغه استادان د خدای لپاره خبره نه کوي، یعنی حقیقت نه وایي، بلکې هغه کسان ستایي چې یا دوی ورسره مشترکې ګټې لري، او یا ترې متاثر دي، او پر خیانتونه یې سترګې پټوي.
ښوونځي کې زموږ یو استاد وو، هغه بیا نو یو سیاسي لیډر، ګوندي رهبر وو، د هغه ستاینې کولې. کنه هغه خلک چې ښه خلک وو، یعنی کار خلک وو، خو ده ته ښه نه ښکارېدل، یا د دوی سیاسي مفکورې سره مختلفې، د هغو به یې بد ویل، او هغه چې ده ته ښه وو، یا د ده ګوندي رهبري وو، دغه به استیانی کولی نو وطن بیا مور دی کنه هغه خلک اسی هم په سړی بد لګیږي چې دی وطن سره خیانت کړی وي دل دی بیا تا ته د طرف کوي نو دی بیا بیخی بد لګیږي مجبوری دلته خبر ورسره ونیسی.
اصلی ستونزه هل رامنځته کیږي چې په ټولګي کې استاد خپل خوخي د ګوند او رهبر ستاینه کوي او ته د نظر برعکس خبره وکړي، بیا نو د استاد ګواښونه او اخطارونه دي او ته داسې څه. دوستانو، له لیسې یو تازه فارغه شوی زلمی بادشاه جان وایي
ډېر ځله شوي چې کله به شاګرد د استاد سره یو کومه خبره کې راګیر شو، فرض که استاد به یو چا صفت کوو شاګرد به ویل نه په همدې ډول نه دی، نو استاد به ورسره ډېر تضاد ولید، بیا به ورته ویل زه تا امتحان کې ناکموم، شاګرد به ته به نو ډېر وسوسې ورچولو توهینولو به سیم کې هغه څله به لوسه کېده، نو زده کوونکی به هم پښیمانه شو ما به یې دا خبره نه وای کړي.
ملګرو، محمد عطا لنګر له یو پوهنتون تازه فارغه شوی ځوان دی. دی وایي چې ځینې استادان هغو محصلانو ته ښې نمرې ورکوي چې هم فکری وي، او یا د محصل پلار هم د هغه ګوند غړی وي چې دی غړی دی. ښاغلی اتل په دې اړه خپله خاطره راسره شریکوي.
یو استاد وو چې د یو رهبر به یې ډېر ستاینه کوله، هغه چې ځینې کتابونه لیکلي ول مونږ به یې خرڅول. کله چې ما غبرګون وښوده نو هغه نور محصلین را پاڅېدل او ما سره یې جګړه پیل کړه. بیا دلته څه محصلین چې د ما طرفدارول بیا هغوی هم پاڅېدل او د ما لنګه یې وکړه، یعنې په دوه ډلو یې ویشلو. په یوه صنف کې مونږ جنګ پیل شو. کله چې سیمستر پای ته رسېده د استاد د مونږ د صنف نگرانی په غاړه اخیسته، یعنې د مونږ د صنف نمرې ټولې د جمع کول. تیر سیمستر کې هم زه عمومي اول نمره وم. کله چې نتیجه راغله زه دوهم سوی وم. ما بیا هغه اصلي شوقي خپله ولیدې چې شوقي چې د ما وي هغه نمرې بل چا ته ورکړې وې، د هغه بل چا نمرې ما ته راکړې وې. هغه ځکه دا نمرې تبدیل کړې چې د هغه بل شخص پلار د دوی د ګوند یا د دوی د سیاسي کړۍ غړی و. کله چې ادارې ته لاړم شکایت مې کوه، جالبه دا وه چې هغه له ما نه مخکې شکایت کړی و چې دغه محصل بېجای پوښتنې کوي، صنف تخریبوي، و استاد تخریبوي، غواړي چې استاد کم راولي.
وایي د چا چې په بل زور نه رسیږي نو په ځان خوله لګوي. دوستانو، محمد اتل خو له مجبوریته د داسې استادانو له کبله پوهنتون پرې نه ښود، خو د لغمان اوسیدونکي شوکت علي و چې د استادانو دې چلند ښوونځی ورنه پاتې کړ. شوکت علی وای
منګ خو غختل چې تحصیل دلته وکاو، نو استادان چې براغلل سم ته دوی به منګ د دې کیسې را وخت چې منګ فکر بل طرف ته لاړو. د خبره په مورید ورو رچلا بړون منګ به دا احساس نه کو چې منګ نن مکتب کې سو ویل کنه. بعضی استادان دي خدای دې جوړ لري ودان دي اوسي ډیر ته خوشاله، او بعضی استادان دي چې منګ د مکتب زړه تور کړای دی په دې خبرو سره. نیت کې مې و چې درس یې مورور تحصیل وکم، خپل مې روړ انجنیري سره شوق غواړم، د خپل مشرانو نه چې خسته و تکره استادان لایق خسته مکتب که نظم دیسپلین پا زی که باز منگ نخو باید شو چه انده نسل او اولاد سانتیاری ورده باز داد خپل مشرانو نگوارم.
مننه چه تانده چانگی آو رای
چپ فره بو خورا چپ دو کو خورا چه حیانا بی جنی دنیا خبو.
خو د پوهنې وزارت د نشراتو سرپرست رئیس میراج الدین زمانی بیا دا خبرې ردوي او وایي چې هیڅ ښوونکی په ټولګي کې د سیاسي بحثونو د کولو حق نه لري.
بالکل مطلق صدا خبره پردوامه د پوهنې وزارت مربوط مکاتبو کې هیڅ استاد ته حق نه ورکول کیږي تر څو دای د ورځنۍ درس چې دی دغو خلاف سیاست ته شاګردان واسوي یا د سیاست په باره کې بحث وکړي. په سند کې هغه کومه مشخصه لایحه چې دوی ته ورکړل شوې ده دغو مشخصه لایحې مطابق دوی ورځنۍ پروګرام تنظیموي او سند تزي کچیر دغه استادان پیدا شي چې دوی دغه عمل جوړه د دوی سره د پوهنې وزارت لخوا جدي او قانوني برخورد کیږي.
او همزولو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي هم وایي چې پوهنتونونه اکاډمیکي ساحې دي او له سیاسي فعالیتونو خوندي دي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس او وایان صفی الله جلال سه
قسمه کې همه ما شما میفهمیم پوهنتونها نهادهای اکاډمیک هستند.
مرتض پوهیر چې پوهنتونونه اکاډمیک ځایونه دي او دغه پوهنتونونو استادان مکلف دي چې محصلان ته تدریس وکړي. هیڅ استاد او محصل حق نه لري چې په دې اکاډمیک ساحه کې سیاسي، مذهبي، ژبني او سمتي تعصبات ته لمن ووهي. د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې جدي دی او څو ځله ځینې استادان ته د داسې مسایلو په تړاو اخطارونه هم ورکول شوي دي، او موږ ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته خبرداری ورکړی چې که داسې یو عمل پکې ترسترګو کیږي نو زموږ له جدي عکس العمل سره به مخ شي.
صورت بروز مشکل از همین نواحی جدا مورد پایگرد قرار خواهد گرفتن.
دوستانو ځوانانو ویل چې ځینې استادان د خپل مضمون د تدریس وخت په سیاسي بحثونو ځای کوي او د اړوند وزارتونو چارواکو ویل چې نه هیڅ استاد د داسې بحثونو اجازه نه لري. اجازه خو نه لري خو که بیا هم کوم استاد داسې هڅه کوي نو په خپله شاګردانو ته څه کول پکار دي؟ ملګرو د دې پوښتنې ځواب د کابل پوهنتون د انجینري پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري راکړی.
کله چې استاد د موضوع نه ووځي شاګردان باید خپله داسې یو سوال واچوي چې د درس مربوطي بیرته یې په خپله لاره راولي. فرزند دغه درس ته ورکول دغه ما سوال ده، دغه یوه لاره ده. بله لاره یې دا ده که فرزند ډېر دا موضوع جدي اوسي، بکیږي چې نماینده د صنف استاد ته ولیږي چې فرزند موږ درس شاته پاتې ده، دغه بحثونه په شاګردانو که نور موضوعات رامنځته کړي دي، فرزند استاد وپوهوي چې د شاګردانو عکس العمل ای تاسو په دغه بحث کې منفي وه، که تاسو وکولای سئ چې د درس طریقه لږ بدله کړئ، دغه یې بله لار ده. بله لاره یې دا ده چې شاگردان کولای سئ ادارې ته لاړ سي او رسما د استاد نه شکایت وکړي. زه فکر کوم چې دا موضوع ډیره په سمه توګه کیدای سي چې حل سي.
صبوري همداراز وایي چې استادان که په ټولګي کې کوم بحث کوي نو پر موضوع دې کلي قضاوت نه کوي او زیاتوي چې محصلانو ته خصوصا په سیاسي مسایلو کې پکار ده چې د استاد د تحلیل په اړه قضاوت د هغه د علمیت د کچې له معلومولو وروسته وکړي. د ښاغلي صبوري په قول
استاد کولای سي کله چې د هغه مضموني فرضاً سیاسي علوم درس ورکوي یا سیاسي موضوعي بحث ورباندې کوي تر تحلیل پورې لاړ سي، لیکن تر قضاوت پورې دی باید لاړ نه سي. کله چې استادان تجربه پیدا کړي، کله استادان علمیت ډېر سي، بیا دوی همیشه د محصلینو نظر ته غوږ نیسي، دوی هیڅ وخت نهایي قضاوت نه کوي. کله چې استاد یو تحلیل کوي یا بحث کوي، هغه د هغه شخصي قضاوت اوسید. نور ډېر کتابونه سته په همدغه موضوع کې لیکل سوي، مقاله سته، کتابونه سته، ژورنالونه دي چې انټرنیټ کې وګوري چې دغه خبره یا دغه تحلیل چې استاد کړی ده څومره سم ده او یا څومره ناسم ده.
که په علمي ادارو کې سیاسي مسایلو ته لمن وهونکي استادان موجود وي او اړوند ادارې جدي مخنیوی ونه کړي، نو ښایي د شوکت علي په څیر ګڼ ځوانان له زده کړو زړه توري شي او یا د ځینو خودغرضه کسانو د ناسمو معلوماتو له کبله د هغوی د شخصي او سیاسي ګټو ښکار شي. نننۍ تاندې څانګې همدومره و دوستانو، بریالي اوسئ.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وئ. د دې اونۍ خپرونه پیلوو. ځینې نجونې او میرمنې د چاغۍ یا ډنګروالي په خاطر خپل سری رژیمونه ځان ته ټاکي. د ډاکټر له مشورې پرته رژیم په نجونو کې کومې جدي ستونزې راولاړوي؟ د منظم رژیم لارې او طریقې کومې دي؟ روانه خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دبليو اف پی د راپور په تایید سره وایي چې د افغان میرمنو شخصي او شغلي مسؤلیت تر ګواښ لاندې دی، سره له دې چې په تیرو کلونو کې نړیوالو ټولنو او بیلابیلو نورو ادارو د ښځو د حقوقو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې ډېر لګښتونه او کوښښونه وکړل، خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دې هیواد کې لا د ښځو وضعیت د ډاډ وړ نه دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې حکومت باید د ښځو د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي او پرې نږدي چې ښځې شاتګ وکړي. د باکو محکمې د خدیجه اسماعیلوا د محکمې بهیر بیا پیل کړ، خو د هغې خور او مور د محکمې پر بې طرفۍ شک څرګند کړی دی. اسماعیلوا 19 کلنه ده. دی د آذربایجان په حکومتي سیستم کې د اداري فساد په اړه څېړنیز رپورټونه جوړول او تیر کال په دسمبر کې ونیول شو. خدیجه اسماعیلوا تورنه ده چې مالیه نه ده ورکړې او له خپل نفوذ یې ناوړه کار اخیستی دی، خو اسماعیلوا ویلي دي چې دا تورونه سیاسي اړخ لري.
وستوال کسانو په خیبر پختونخوا کې د پښتو یو خزینه هنرمنده په دز وشلې ده. مسرت شاهین باندې هغه محل په نوخار کې دزی وشوي چې له خپل مور سره په سودا خسلو پیسې وتلې وه. پولیس وایي برید کوونکي پر موټر سایکل سپاره وه او په ډزو کې مسرت شاهین وژل شوی او مور یې سخت ټپي شوې. مسرت شاهین په یو شمېر تلویزیوني سیریالونو او ډرامو کې کار کړی و.
ترنو اوریدونکو چې میرمنې او په ځانګړې توګه جنونی د خپل اندام د چاغولو یا ډنګرولو په خاطر په خپل سر رژیم نیسی او دارو درمل خوري چې چاغي یا ډنګری شي او مناسب اندام ولري، خو دې خبره ته هیڅ پام نه کوي چې د دوی وجود په ورځ کې څومره او کوم خوړو ته ضرورت لري. په ځینو مواردو کې انجونې له نامناسب لارو چارو نه په ګټه اخیستنې د ورځې په اوږدو کې ډیر کم خواړه خوري، په ځانګړې توګه د سهار او غرمې ډوډۍ رقم یا بیخی نخوری. د کابل اوسیدونکي ګلالۍ وایي د دې وزن ډیر زیات وو. دوستانو یې ورته ویلي وو چې له ډوډۍ نه مخکې لیمو او چای وسکي چې اوس ورته د معدې مشکل پیدا شوی دی.
زما وزن ډیر زیات دی، غوښتل مې رژیم ونیسم. ملګرو مې راته وویل چې سهار له ډوډۍ نه مخکې شین چای کې لیمو واچوه او وڅکه نو ډنګره به شي. نو ما هم سهار ډوډۍ نه خوړله، درې میاشتې مې دا کار وکړ. ډوډۍ مې هم ډیره کمه خوړله، اوس راته د معدې تکلیف پیدا شوی دی. ډیرې ستونزې مې ولیدلې او اوس مې هر څه ته زړه کېږي خو خوړلی نشم.
مشکلات دیدم و چیزایی که خوشم میاد بخورم خورده نمیتونم.
پاکیزه ارزو هم په داسې مشکل اخته و. د ډاکټر له مشورې پرته د وزن د ډیروالي لامل رژیم نیولای، خو دا چې ورسته بیا له ستونزو سره مخ شوي دا په خپل راته کیسه کوي.
زما وزن ډیر دی، د دې وزن د کمول لپاره بغیر د ورزش نه ما د رژیم په واسطه باندې غوښتل چې خپل وزن کم کم. ما په خپل ځان باندې مطلقه ډوډۍ بند کړه، اته وچه ډوډۍ وریژې او کچالو دا مسایل مې ټول بند کړ. اته میوه مې هم نه خوړله، دی ویل چې میوه هم باعث دی چاغوالی کېږي. نو ما به په دوو ورځو کې په درې ورځو کې هم ترکاري به مې ډېر خوړو د مستو سره. یو وخت زه متوجه شوم چې زما د پوزې نه به وینې راتلې، او تر ټولو لوی مشکل چې ماته پیدا شو زما په لینګي باندې درد شو. ماته د هډوکو مشکل پیدا شو، زما په وجود کې د کلسیم کمبودي پیدا شوه. او کله چې زه ډاکټر ته لاړم، ما چې کله دا مسله ورته مطرح کړه، هغه وویل چې تا خپل ځان ډېر کمزوری کړی، بلکې دا طریقه باندې څوک ډنګرېږي نه. دې نه وروسته ما ته ډېر زیات کلسیم ګولۍ راغلې. کله چې ما هغه کلسیم وخوړې، دغه نه زه نوره پسې زما وزن ډېر شو، او بره له هغه پسې یو نوه سستي د اعصابو او کمزوري هم راته پیدا شوه.
د عامې روغتیا وزارت د تغذیې د برخې مسؤل ډاکټر محمد همایون لودین په وینا، نجونې د سبا ورځې میندې دي، نو نه یوازې د ځان لپاره بلکې د دې لپاره چې په راتلونکي کې دوی میندې دي باید ډیر خواړه وخوري چې د وجود ذخایرې پوره وي.
من یو مشکل لرو چې هغه ته مترنل ډیپلیشن سندروم وای. هدف دا دی چې د انرژي د خلا سندروم یا مرض هغه میندې چې د پیولتوب په وخت کې یا د ماشومتوب په وخت کې ښه نه دي تغذیه شوي، د وجود ذخایر پوره ډک شوي نه دي، نو دلته چې کله دا مور کېږي ډېر زیات ضایعات ورکوي. یو دم د انرژي د خلا سره مخ کېږي او بالاخره څومره خواړه چې دې ته ورکوي بیا دې ذخایر نه ډکېږي. چې دغه میندې د ډېرو شدیدو مشکلاتو سره مخ کېږي، اکثرا کم وزنه ماشومان دنیا ته راوړي، سخت ورکوي، دې مشمن سوی تغذیه دنیا ترازی. زمان غختن ده اینجونو سخا داده چی تخپلی رتلونکی و فیلی لپاره هر او رنز خورو تا دارت لری او رژیم نیون دیتا نوی چی تده تخپل چاق توب لپاره خواله و نخوری. خو بهتر داره چی ده خورو پا ترتیب کی تغییر روانه، دشپی لخوانه نسبت غرمی تا کم خواله و خورو لیشی، زکر دشپی جز بی کم دی، سبایی باید دیر خواله و خورو لیشی و راست پر بی کم و انرژیو دا دیر استون زیر آمان سکای دا کم خونه او دا دیر و زیر تو ویتامینون و منرال دو کم بود لامالا زمان دا پیلې نجونې راتلونکي کې یو ضعیف مور او هغې له کبله یو ضعیف ماشوم جامې ته وړاندې.
کله کله ځینې انسانان د خپلې باډۍ یا فزیکي جوړښت په اړه ډېرې اندېښنې او وسواس لري. دوی فکر کوي چې جسامت ښکلی نه دی نو ځکه سخت رژیمونه نیسي. په صحتي رواني روغتون کې ډاکټر ایمل ساپای وایي دا ډول خلک چې له خپل جسامت نه راضي نه دي، دوی د اشتها په برخه کې څه مشکل نه لري، بلکې د خپل اندام د ښکلا په برخه کې وسواس لري.
پر رواني لحاظ دی فکر کوي چې زما جسامت خپل نه دی، زه باید خپل اندام او جسامت ولرم، په دې خاطر باندې چاغوالی نه ویره لري. دی هغه رژیمونه نیسي او ډېر جدي رژیمونه نیسي، په نتیجه کې دی زیات خوروالی سره، خوارځواکۍ سره مخامخ کیږي، ضعیفتیا سره مخامخ کیږي، نورې رواني ستونزې چې د جوړ خفګان ډپریشن ستونزې هم ورته لګېدلی شي. دی په واقعیت کې د اشتها په برخه کې مشکل نه لري، دی درون ذهني مشکل لري، د خپل جسامت د ښکلا سره دی وسواس لري، ذهني فکر دی ته متوجه. دا کسان چې ذهني وسواس لري لري د خپل چاغوالي په ارتباط یا د خپل خواروالي په ارتباط په لومړي قدم کې د رواني ناروغۍ او د متخصصینو سره دی وګوري، هغه وګوري چې دوی دا مشکل تر هغه کم حده پورې دی. تعداد کسان بنیوي داسې یو اندازه خوار غوندې جسامت لري او تعداد زیات استعداد د چاغوالي لري چې په دواړو حالتونو کې دواړو خلکو ته مناسبې توصیې ورته پکاري او د دوی په ذهني وسواس باندې باید کار وشي.
اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ، پته یې دا www.azadiradio.com. ځینې نجونې بیا له ډنګروالي شکایت کوي چې د وزن د ډیرولو په خاطر ځینې دارو درمل هم کاروي، خو دا چې دا دواګانې څومره ضرر ورته رسوي دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي. د کابل اوسیدونکي رویا وایي دې غوښتل چې وزن یې ډیر شي، نو د ډاکټر له مشورې نه بغیر ځینې دارو کارولې و چې وروسته له خوړلو یې سخته ناروغه شوه.
زه اول سر کې ډیره زیاته ډنګر وم، زما دوستانو ماته د چاغې د دوا درس راکړ، بیا ما په خپل سر نه بیل دي چې ډاکټر سره مشوره وکړم، لاړم له دواخانې نه مې دوا واخیستله او کپسولونه به مې خوړل دي. ډېر ډېر نقص راته وکړ، سر به مې تل خوږېده، زړه به مې بد بد کېده، فشار به مې ټیټ و، خو ساعت مې ښه نه وه. ورسره بیا چې کله ډاکټر ته لاړم هغه راته وویل چې وینه د میکروبي سوې ده او مورقه سوې، بیا یې پوښتنه رانه وکړله. ما هم ورته وویل چې داسې د چاغې لپاره دوا خورم او ډاکټر صاحب بیا راته نه تو کو تو سیرا تا کړو لسم په خپل سر د چاغي ګولې خړل خډیر نقص لري. سړی باید د غزال طریقه ځان تقوی کوي، وزن واخلي، باید د خې غزاګان خور نه وي، خود سره دواګان لاله سي د خپل کیمیاوي مواد دی او سړی ځان ترې نقص لري.
د قربان اوسیدونکو نورما هم د خپل یوي خپلوانې کیسه کوي چې د وزن د ډیرولو په خاطر مصنوعي پروتین خوړلې و، اوس ډیر چاغه شوی او غواړي چې بیرته ډنګر شي.
کټه ناس خموي نزدې کوم بوت دی زیات خوش د چاغ شول. هغه
زموږ له نږدې خپلوانو څخه یو میرمن و چې غوښتل چاغه شي، اوس یې د چاغه ګولې خوړلې او ډیر چاغه شوی ده. له چاغې نه ډیر شکایت کوي او غواړي چې بیرته ډنګر شي. عمر یې هم دومره نه دی، خو ډیر لوی ښکاری او اوس ډیر پښمانه ده.
د ډاکټر لودین په وینا کڅوک غواړي چې وزن واخلي، نو د رنگارنګ خوړو ترڅنګ دي ځینې بطنی معاینات وکړي، د ځینې نور لارښوونې هم کوي.
او دا لاغروي، نو د دې لپاره یوازینی او بهترین لاره د متنوع او ډول ډول خوړو استعمالول چې اول د بدني سیستم یو معاینه وشي چې آیا په کولمو کې کوم پرازیتونه لري. که پرازیتونه لري دوا واخلي هغه نه خشي، هاضمه یې ښه کیږي. د خوړو په طرز پختن کې ښه پلانګزاري وشي، هغه په دې معنی د ډیرو سرکړو څخه باید جدا خودداري وکړي، ځکه دا داسې مواد لري چې هغه په اسانۍ نه هضمیږي. دغه خواړه دې سبوي کې په بهتر ډول وخوري او ترڅنګ دې میوجات او سبزیجات او صدایمي وخوري، نو دغه انجونی بر ډیر خو وزن واخلي او هغه روحي کم تشوشات چې هغه نه وځه خلاص کی دي. ته شوشره باید ولې کچې ته روزمره هر خور منګه غوخه او نخود دوري چې سره یو ځای د گازرو او د سبزیجاتو سره یو ځای وخوري څه هیڅ کچا ونش.
خوشته د سنجونی چې د خپل وزن د کمولو یا ډیرولو لپاره منظم سپورت کوي. شګوفه رافت یو له همدا سنجونو څخه ده چې د سپورت په وسیله خپل وزن له 95 کیلو نه 30 کیلو تر کم کړی دی او اوس هم سپورت کوي.
تقریبا یک اش مو میشه وخت مده
اته میشته کیږي چې د کلب تر غلیم 95 کیلوګرام وزن میو ډیر خفوم، اوس اته میشته کیږي چې ورزش کوم، 30 کیلو ته می وزن رقم شوی دی. هغه وخت چې چاغوم ارچا بر پوری خندل په مکتب کې وټول فکر کاوه چې زه استاد یم، خو اوس ډیر ښه شوم.
ډاکټر لودین د چاغېدو یا ډنګرېدو په خاطر د درملو کارول منع کوي او وایي چې باید منظم ورزش وشي او ښه خواړه وخوړل شي.
چې کله یو نفر سپلیمنټس یا اضافي خواړه خوري، نو هغه د اډوکو باندې بد تاثیرات کوي. هغه دا معنا چې د هغه بدن د دې وړتیا د لاس ورکې چې هغه خپله وده او خپل بدن څخه مواد ترشح کړي، نو له همدې کبله ټول دوا اکثرا ویټامین منرالونه به یو څه فایده وکړي. خو کله چې یو نفر خوړلی شي نو ولې سبزیجات او میوجات نه خوري، نو ځینې مواد داسې دي البومین دي یا نور څه دي چې هغه د ګردو تکلیفونه رامنځته کوي. نو جدن زموږ د غوښتنه ټولو خویندو څخه دا ده چې هغه باید دوا څخه ریزو کی تخپل چاغوالی اخوارل په خطر او یوازې خوړو ته او ورزش ته توجه وکړي. جذب او هضم لپاره په کار دار چې دوامدار ورزش.
درنو درنو اوریدونکو جنو تخای چی لووس نه د خپل راتلونکو عمر پاړه فکر وکړي، ځکه چې د نن ورځې جنې د سبا میندې دي. د دوی وجود باید په ویتامینونو او نور موادو غنی وي. کای و ناروغه او کمخونه مور ماشوم زیږوي نو هم دی او هم ماشوم ته لوی ستونزې پیدا کیدای شي. نو جنې باید خپل صحت ته خاص پام وکړي او د ظاهري جوړښت په خاطر خپل راتلونکو ژوند په خطر کې وانه چوي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارم. خاد وسی
آزادی رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.